رسیدیم به پایان این مجله خبری، اما با آغاز یک ساعت یک برنامه دیگه. سال محمد صالح در یک ساعت دیگه با شما هست. سال سلام و صبح بخیر.
و علیکم السلام. ډیر مننه امید مرزبان تاسو ستوري مسی اوردونکو ته از مال خو سلام د ازادي رادیو د خبرونه دی وسات لپاره ده. په راپورونه کې ورچې درسنوي تحقیقات شي چې افغان حکومت یو زوړ تصویر د پروان ولایت په سیاګرد ولسوالۍ کې د نړیوالو ځواکونو په هوایي حمله کې د ملکیانو د وژنې د ثبوت په توګه وړاندې کړی دی. په پیل کې له نجيبي زمان څخه خبرونه وري.
پستر کې د مهمو خبرونو سرچکی واوري. هلمند کې د ماین چاودنې شپږ ملکیان وژلي او دیارلس نور ټپیان کړي دي. افغان حکومت لا هم په سیاګرد کې د ناټو د هوایي حملې په اړه پلټنو ته دوام ورکوي او په پاکستان کې هم شپږ ماشومان د ناو چاودو مهماتو په چاودنه کې وژل شول. د خبرونو تفصیل. د هلمند په نو میشت ولسوالۍ کې د سړک د غاړې ماین چاودنې شپږ ملکي کسان وژلي دي. د هلمند د والي ویاند وایي چې چاودنې دیارلس نور کسان ټپیان کړي هم دي. عمر ځواک ازادي راډیو ته ویل پیښه پرون ماښام هغه مهال وسوه چې د ملکي کسانو موټر د سړک په منځ کې پر یوه شخصي ماین برابر سو. ځواک زیاته کړه د ټپیانو د روغتیایي حالت په اړه دقیق معلومات نشته ځکه سیمه له مرکز څخه ډېرې لیرې پرته ده او د ټلیفون شبکې هم کار نه کوي. نو میش د هلمند په شمال کې نوې جوړه سوې ولسوالۍ ده. دولتي چارواکي اکثرا طالبان په لویو لارو کې د ماینونو په شخولو تورنوي، خو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. افغان حکومت لا هم د پروان ولایت په سیاګرد ولسوالۍ کې د ناټو د هوایي حملې د څرنګوالي په اړه پلټنو ته دوام ورکوي. د جمهوري ریاست د رسنیو د دفتر د معلوماتو له مخې په سیاګرد کې ولسوالۍ کې د نړیوال ځواکونو د هوایي حملې د قربانیانو کورنیو او عیني شاهدانو پرون د ملي امنیت شورا غونډې ته د دې پیښې د څرنګوالي په اړه معلومات ورکړل. جمهور ریاست په یو بیان کې وایي د ملي امنیت شورا غونډې همدارس سیمې ته د حقیقت موندنې په مقصد د استول سوي پلاوي راپور هم واورید او وروسته اړوند دولتي ادارو ته د دې پیښې د قربانیانو له کورنیو سره د مرستې سپارښتنه وکړه. په بیان کې د سیمې د اوسیدونکو او دولتي هیئت د راپور جزئیات نه دي راغلي او د هم نه دي ویل سوي چې آیا حکومت سیمې ته د څیړنې لپاره بل پلاوي استولی او که همدغه پلاوي بیا څیړنې کړي دي. د ولسی جرګې د غړي عبدالستار غواسی په مشرۍ د لومړي پلاوي راپور د پروان د والي او ولسی جرګې کې د پروان د استادو له سخت انتقاد سره مخامخ شو. اوس هم څو سیمه ییز او نړیوال خبرونه. د پاکستان د شمال لویدیز هنګو شار پولیس وایي شپږ ماشومان پرون د ناچاو د مهماتو د چاودنې په پیښه کې وژل شول. پولیس وایي پنځه هلکان او یو انجلۍ ظاهرا هغه مهال وژل شول چې ناچاو د مهمات دوی د لوبو پر مهال وچاودېدل. د هنګو پولیس وایي داسې ښکاري چې ماشومان او د ناچاو د مهمات پر ځمکه موندلي وو او لوبې پرې کولې. د رواني میاشتې په پیل کې په همدې سیمه کې یو تنکی ځوان هغه مهال وژل شو چې لیوه ځان وژونکي برید کوونکي سره لاس او ګریوان سو. برید کوونکي که غشتل زنده دی هلک د شونځي په مخ کې والوزوي. د امریکا د ولسمشر مرستیال جو بایدن وایي هیواد به د القاعده د مربوط سخت دریزو وسلوالو په وړاندې د مبارزې لپاره د عراق مرستې ته دوام ورکړي. سپینه ماڼۍ وایي بایدن پرون د عراق له صدر اعظم نوري المالکي سره په بدې اړه ټلیفوني خبرې وکړې. پرون په عراق کې موټر بم چاودنو او ډزو دیارلس کسان وژل. په عین حال کې په لویدیز ولایت انبار کې د امنیتي ځواکونو او د القاعده د مربوطو سخت دریزو وسلوالو ترمنځ شخړې روانې وي. په عراق کې د القاعده څانګه چې د عراق او د اسلامي دولت د ډلې په نامه یادیږي د انبار د مرکز رمادي او د فلوجه ځینې برخې په خپل ولکه کې راوستلې دي. د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن د الملکي حکومت وسته چې هڅه کوي قبایلي ځواکونه چې د القاعده پر ضد جنګیږي د عراق په امنیتي قواو کې مدغم کړي او د وژل سوي او ټپیانو کورنیو ته غرامات یا تاوان ورکړي. د سوریې لپاره د نړیوال منځګړي د دې هیواد حکومت او مخالفینو د استازو ترمنځ په جنوا کې د سولې پر روانو خبرو اترو کې د یو پر یو لړ پرمختګونو خبر ورکوي. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو او عربي ټولنې استازي لغدر ابراهیمی پرون ویل دواړي خواوې د وسلوالو مخالفینو تر ولکې لاندې شهر هومس کې څخه چې دولتي ځواکونو لته باندې یو کال راهیسې کلابند کړی د شوزو او ماشومانو د وټولو په اړه موافقه ته رسیدلې ده. د راپور نامخې د سوریې په جګړه کې د شکیلو اړخونو ترمنځ د شنبې په ورځ د پیلسوي مستقیمو خبرو تر ټولو محسوسه نتیجه هم داده. ابراهیمی ویل چې دواړو خواوو د متقابل درناوي په فضا کې سره خبرې وکړې او هیله وشوده چې په هغو خبرو کې به چې نن په پام کې دي پرمختګ وسی.
په لومړۍ ورځ هیچا پرانستونکې وینا ونه کړه، یو ما وینا وکړه، خو فکر کوم او تمه لرم چې سبا به دواړه خواوې د وړاندې تګ د لارو چارو په اړه ځینې عمومي څرګندونې وکړي.
د راپور له مخې په پرونی خبرو اترو کې دواړه اړخونه د بندیانو د خوشی کولو په برخه کې په موافقه کې پات راغلل. حکومت د اپوزیسیون د غوښتنه ردوي چې وایي ولسمشر بشار الاسد باید له واکه لیرې سي. د لیبیا په پلازمینه تراولس کې 15 تشتول سوي مصري ډیپلوماټان او د سفارت کارکونکو پرون ناوخته خوشی شول. په لیبیا او مصر کې چارواکو په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړي. 15 مصري ډیپلوماټان او یو د سفارت کارکونکو یې د جمعې په ورځ ناوخته او د شنبې په سهار تشتول سوي. ولا څرګندنه ده چې چا دغه کسان تشتولي و. دوی وروسته تر هغه و تشتول سول چې په مصر کې د لیبیا د ملیشو یو عالی رتبه مشر ونیول سو. د شنبې په ورځ تشتونکو په العربیه تلویزیون کې په څلور ساعتونو کې د نن د لیبیا د انقلابیانو د عملیاتي برخې د قومندان شوبان هدیه د خوش کېدو غوښتنه وکړه. انقلابیان په لیبیا کې ځواکمنه ملیشه ډله ده. د ډلې ویلي چې په دې تشتونه کې لاس نه درلود. زرګونه کسان پرون د کیف په لوی کلیسا کې د یو بلاروسي تبه د جنازې په مراسمو کې د ګډون لپاره راغونډ شول. میخایل جنیوس کې تیره اونۍ د پولیسو او د حکومت ضد مظاهرتچیانو ترمنځ د نښتو پر مهال وژل سو. د راپور له مخې مظاهرتچیانو د کیف د جامع کلیسا مخې ته په غونډه کې د جنیوس کې شپږویشتمه کلیزه ولمانځله. په همدې حال کې د حکومت ضد مظاهرې پرون په کیف او نورو ښارونو کې بیا هم روانې وې. تیره شپه د اعتراض کوونکو ډلې د اوکراین د کور په نوم پر هغه ودانۍ برید وکړ چې پولیس او امنیتي ځواکونو د یوې اډې په توګه کار ترې اخلي. دا ودانۍ د خپلواکۍ د چوک په 100 کیلومتره کې پرته ده. دا چوک له تیر نومبر میاشتې راهیسې د حکومت پر ضد د اعتراضونو اصلي مرکز دی. د امریکا د استخباراتو پخوانی مامور ادوارد سنودن د امریکا د ملي امنیت ادارې د نړۍ د صنعتي شرکتونو په اړه د جاسوسۍ په فعالیتونو کې حتی که د امریکا د ملي امنیت له مسئلې سره هیڅ راز اړیکه هم ونه لري شکیل ده. سنودن چې د امریکا د ملي امنیت د ادارې پخوانی قراردادي مامور و، د جرمني له IRD تلویزیون چینل سره په مرکه کې جرمني انجینري شرکت زیمنس ته اشاره وکړه. ویل چې که په زیمنس کې داسې معلومات وي چې حتی د امریکا د ملي امنیت له مسئله سره تړلی هم نه وي، خو د امریکا لپاره ګټور وي، د ملي امنیت اداره بیا هم اخلي. سنودن په دې اړه چې له دې معلوماتو څخه څه ډول استفاده کیږي جزئیات نه دي ورکړي. دا تر دې دمه مهم خبرونه.
تاسو آزادي رادیو ته غوږ یاست. د رسنیو تحقیقات ښیي چې افغان حکومت یو زوړ تصویر د پروان ولایت په سیاګرد ولسوالۍ کې د نړیوالو ځواکونو په هوایي حمله کې د ملکیانو د وژنې د ثبوت په توګه وړاندې کړی. د جمهوري ریاست ځینې کاندیدان وایي له امریکا سره د امنیتي تړون لاسلیک سي.
که دا تړون امضا نه شي، زه دا فکر لرم چې په افغانستان کې به انتخابات ونه شي.
د خوست خبریالانو په هلمند کې د خپل وژل سوي همکار د قاتلانو د نیولو او محاکمه کولو غوښتنه وکړه.
2013 کال په پیل سره داسې واپې خرمسته کیږي، دا په خپل د ټولو ژورنالیستانو لپاره د خطر یو زنګ دی.
د کرنې د پراختیا نړیوال صندوق له افغانستان سره د مالی مرستو ژمنه وکړه. په اساسي او بشري حقوقو پروګرام کې پر دې خبرې شوی چې ښه حکومتداري څه ده.
ښه حکومتداري او حکومتداري په هغه کې مدیریت یو اصل دی، د خلکو همکاري بل اصل دی. دغه مدیریت باید د عمومي نهادونو په قالب کې باید ترسره شي.
د ورکو ازن عدالت پروګرام په همدې خبرونه کې د نورو مطالبو ترڅنګ اوریدلی شئ. د رسنیو تحقیقات څرګندوي چې افغان حکومت یو زوړ تصویر د پروان ولایت په سیاګرد ولسوالۍ کې د نړیوالو ځواکونو په هوایي حمله کې د ملکیانو د وژنې د ثبوت په توګه وړاندې کړی دی. د افغان ولسمشر ویان تایید کړی چې دغه تصویر د نږدې 50 کلونو مخکې دی، خو وایي چې د سیاګرد د برید په اړه نور کافی رښتینی تصویرونه او شواهد هم رسنیو ته سپارل شوي دي. تفصیل د احمد تکل په رپورټ کې.
په هغو شواهدو کې چې افغان حکومت د پروان ولایت په سیاګرد ولسوالۍ کې د ناټو په هوایي حمله کې د ملکی وګړو د تلفاتو د ثبوت په توګه رسنیو ته ورکړي، یو اصلا د ملکی تلفاتو د یوې بلې پیښې تصویر وو چې فرانس پرس خبری اژانس په 2009 کال کې په کندوز ولایت کې اخیستی. افغان چارواکو د جنوري په 15مه د سیاګرد په پیښه کې د ملکی وګړو د تلفاتو د ادعاو په اړه د اسنادو او شواهدو یوه دوسیه رسنیو ته ورکړه چې مواد یې سیمتا د چیرنو لپاره د افغان حکومت لخوا استول شوی پلاوی برابر کړی وو. د دې دوسیه په 14 تصویرونو کې د فرانس پرس خبری اژانس هغه یو تصویر هم شامل و چې د 2009 کال په سپتمبر میاشت کې په کندوز ولایت کې په یو هوایي حمله کې د وژل شوی ملکی وګړو د جنازې لجریانه خستل شوی. هغه مهال د تیلو پر دوو ټانکرونو د امریکایي ځواکونو بمباری او یا ملکی افغانان ووژل. د دې موضوع له افشا کېدو وروسته د دولت د ریاست ویاند ایمل فیضی فرانس پرس خبری اژانس ته وویل افغان حکومت دا مسله جدي تعقیبوي څو معلومه کړي چې دا تصویر چا په دې دوسیه کې ایښی، خو د زیاته کړه چې په لږ تر لږه لسو نورو عکسونو او ویډیویي تصویرونو کې هم د سیاګرد په پیښه کې د وژل شویو د قربانیانو د کورنیو او له بمبارۍ د ژوندي پاتې شویو کسانو د ثبوتونو کمی نشته. فیضی دا رد نه کړه چې دا تصویر په ناسمه د ثبوت لپاره ښودل شوی، خو ده پر نیویارک ټایمز ورسپانه چې لومړی دا ساحه ومندله تور ولګاوه چې دا راپور یې د سیاسي انګیزې له مخې خپور کړی څو د سیاګرد د پیښې په اړه عامه ذهنیت مخشوش کړي. فیضی وویل حقیقت زموږ په مخ کې پروت دی او هغه دا چې ملکی وګړي وژل شوي، کورونه ویجاړ شوي او دا عملیات یو اړخیز و، یعنی له سیمه ییزو چارواکو سره همغږي نه و شوې. نیویارک ټایمز رسپانه همدارس ویلی چې د دې دوسیه ځینې نور مواد دوه ورځې مخکې لدی چې حکومت رسنیو ته وسپاري د طالبانو پر ویب سایت خبره شوی وو. رسپانه د لکتر لګه یو بل تصویر د اصلیت په اړه هم شک څرګند کړی. افغان حکومت او ناتو دواړو په سیاګرد ولسوالۍ کې ملکی تلفات تایید کړي. ناتو پرته لدی چې جزئیات ورکړي د 24 ساعتو عملیاتو په ترڅ کې د یو شمیر ملکیانو مړینه تایید کړي، خو افغان ولسمشر د دولتي پلاوي د نتایجو ننګه کړي چې وایي د امریکایي ځواکونو په هوایي بمبارۍ کې 12 ملکی وګړي وژل شوي دي.
تاسی ازادي رادیو ته واجی اس په افغانستان کې د سهار ته بجې او دیار لستر خېسوي. اوس به نوریاس نوري راتوي چې په نړیوالو رسپونډ کې د افغانستان په اړه څرغلي.
کریسچن ساينس مونیټور ورسپانه کرځي وای امریکا د طالبانو سره خبري پیل کړي کنه افغانستان دی ووزی تر سر لیک لاندې په یو مطلب کې لیکي د افغان ولسمشر له دغو سرګندونو چې شنبه پورزي وکړي داسې ښکاري چې نوموړی په خپل دریس اټینګ ولاړ دی. کریسچن ساينس مونیټور لیکي ولسمشر کرځي ټینګار وکړ چې له طالبانو سره د سولې د خبرو مخته وړل ځکه مهم دی چې دا یقیني شي چې افغانستان بل یو کمزوري حکومت سره په میدان نه پاتې کیږي. د کرځي په خبره دغه امنیتی تړون په لاسلیک کولو سره غواړو دا ډاټ حاصل کړچ افغانستان د قدرت په مرکزونو نوې شل کیږي. د ورسپانې په وینا اکثر ډیپلوماټان اوس په دې توافق لري چې کرزی به دغه دوه اړخیز امنیتی تړون چې لمخې په افغانستان کې له 2014 میلادي کال وروسته د امریکا پوځي حضور ته اجازه ورکول کیږي لاسلیک نکړي. متحده ایالاتونو ګواښ کړی چې دغه تړون په مناسب وخت نه لاسلیک کیږي نو خپل ټول عسکر به افغانستان وباسي. د ورسپانې په وینا هر څومره زیات چې خلک دا خبره راپورته کوي چې ښایي دغه تړون د کرزی ځایناستی لاسلیک کړي هماغومره کرزی له سترګو لویږي. د یو ډیپلومات په خبره موږ ته پکار ده چې پر راتلونکي شخص پانګونه وکړو. نیویارک ټایمز ورسپانې د امریکا د هوایي حملې په اړه نادرستو ادعا او د کرزی په اړه شکونه نور هم زیات کړي. تر سرلیک لاندې په یو مطلب کې لیکلي طالبان معمولا د ورانو کورونو وینو لړلي جسدونو او د جنازو د ویرجنو مراسمو په اړه ویډیوګانې د اسنادو او شواهدو په توګه خپروي ترڅو د امریکایي ځواکونو لخوا د ترسره شوو عملیاتو زیانونه وښيي. نیویارک ټایمز لیکي دا ټول د افغان ول د خود اصلیت په اړه هیڅ ثبوت وجود نه لري. ورسپانه لیکي دا ځل د افغانستان حکومت هم دغه کار وکړ او پارونکو مواد د شواهدو په توګه وړاندې کړل، یعنی د پروان ولایت په وازغر کلی د جنوري د 15مې د هوایي حمله په اړه د حکومتي کمیسیون تحقیقاتو نتیجه. نیویارک ټایمز لیکي دا څرګندوي چې یو شمېر افغان چارواکي له ټاکلي حدودو تیر شوي چې د کار لویدیس چارواکي متاثر کړي دي. د ورسپانې په وینا دغو چارواکو ځینې شواهد په جعلي توګه وړاندې کړي چې اصلیت یې نشي تاییدېدلی. نیویارک ټایمز لیکي د ورځپاڼې لخوا په څېړنو کې دا څرګنده شو چې د دغو موادو ډېرې تیرې اونۍ د طالبانو په انټرنیټ پاڼه کې هم خپاره شوي وو. ورځپاڼه وړاندې لیکي یو له تصویرونو د هغو قربانیانو د جنازې په مراسمو پورې اړه لري چې په 2009 میلادي کال په شمال کې د ناتو په هوایي بمباري کې وژل شوي وو، چې د ملکي تلفاتو شمېر یې 80 ته رسیده. ورځپاڼه وایي تېره اونۍ د کرزي له دفتره د تصویرونو او ویډیوګانو خپرېدل د کابل او واشنگټن ترمنځ اړیکو کې نوی کړکیچ په ډاګه کړ. نیویارک ټایمز لیکي د پروان د هوایي عملیاتو په اړه حکومتي کمیسیون وویل چې په دې پیښه کې لږ تر لږه 14 ولسي وګړي وژل شوي دي، خو د پروان والي عبدالبصیر سالنګي ویلي چې د ملکي تلفاتو شمېر یو رقمي یعنی له لسو زیات نه دی، او هغوی چې د تلفاتو شمېر زیات کوي د طالبانو ملاتړې دي.
دا ازادي رادیو ده.
ازادي رادیو خبريالان مو پښمندې بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي.
په کندهار کې د مسافروړونکو موټرو لسګونو چلوونکو پرون په یوې اعتراضي غونډه کې له ولایتي ادارې غوښتنه وکړه چې د ترانسپورت په برخه کې پراتې ستونزې ورحل کړي. دوی د خپلو لویو او کوچنیو موټرو سره یو ځای د څو شیبو لپاره د کندهار بولدک لار هم تړلې وه. محمد صادق رښتینی به نور معلومات راکړي چې له کندهار د ټلیفون په مستقیم تماس کې را سره دی. رښتینی صاحب، سهار په خیر. دغه موټر چلوونکي څه وایي چې څه ستونزې لري؟
سالی صاحب، ساسو اوریدونکو هم سهار نیکمرغه. موټر چلوونکي وایي چې د ترانسپورت ریاست د چارواکو په ګډون په ځینو دولتي اشخاصو پورې تړلي موټر چلوونکي دي نوبتي کوي چې له امله دوی تاواني شوي. دوی وایي هغه موټر چلوونکي چې نوبت ته انتظار وي په ورځو ورځو هم بولدک او کابل ته مسافر کړی، خو بې نوبت او واسطه لرونکي بیا هر ورځ او حتی ځینې په یوه ورځ کې هم دوه ځله دی او راځي. موټر چلوونکي وایي چې البته دوی ځینې د کابل او کابل کندهار او ځینې هم د بولدک کندهار پر لاره کاسټر او فیلډر موټرونه چلوي. دوی وایي چې ځینو کسانو دغه مسیرونه او لارې په خپل انحصار کې اچولي، او که څوک په مقابل کې ژغ پورته کوي دوی بیا وسلې هم ګرځوي او وسلې ورسره دی او دوی ته په دغه وسلو باندې جواب ورکوي. دوی دغه راز وویل چې د نوبت د سیستم سم فعالیت د دغو ستونزو مخنیوي کولای شي، او د دوی په وینا کې چیرې حالت همداسې وي او مخنیوي ونیسي نو دوی به دوی به لارینونه وکړي او دغه لارې به وتړي. خو د کندهار د ترانسپورت رئیس جی نجیب الله احمدي بیا د موټر چلوونکو دغه ادا هم پر حق وبلله او زیاته کړې چې دوی به د دغه ستونزې په مقابل کې اقدام کوي او د قانون ماتونکو په مجازات کې. دوی وایي چې دوی ته هم د دغه موټر چلوونکو شکایتونه رسیدلي.
رښتینی صاحب، وخت نا وخت موټر چلوونکي ازادي رادیو ته هم زنګ وهي او شکایت کوي چې له کندهار تر هرات پورې د لارې په اوږدو کې پولیس له دوی څخه په یوه ابل نامه پیسې اخلي. دغه شکایتونه څومره جدي دي؟
په دغه برخه کې تر ډیره وخت پورې مشکلات موجود دي. د مخکې د کندهار بولدک پر لوی لار هم دغه شکایتونه موجود وو، او په خاص ډول هغه لوی موټران چې مالونه د کندهار څخه پاکستان ته انتقالي ویډیو وایي چې په غیر قانوني ډول پیسې ځینې اخیستل کیږي. او تر ټولو جدي ستونزه د لکه تاسو یادونه وکړه د کندهار هرات پر لوی لاره ده، او په خاص ډول د فراه په ځینو مربوطاتو کې پولیس دوی څخه ناقانونه پیسې اخلي. خو دلته چارواکي وایي چې دا ستونزه اصلا په نور ولایتونو پورې مربوطه، او دوی داسې کولای چې ستونزه حل شي.
بله، د ازادي رادیو خبريال محمد صادق رښتینی وو په کندهار کې چې د موټر چلوونکو د ستونزو او شکایتونو په اړه معلومات ترلاسه کول.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه.
د جمهوریت ریاست یو شمېر کاندیدانو د امنیتي تړون په اړه د ولسمشر حمید کرزي پر ورستۍ سرګندونه انتخابونه وکړل. ډاکټر عبدالله عبدالله او ګلاغه شیرزای وایي چې د ډول سرګندونو عام خلک په اندېښنه کې اچولې دي. ولسمشر کرزي څه ویلي؟ د رحمت الله افغان پر رپورت کې به یې وورو.
د ځینو سیاسي ګوندونو او کړیو په شان په افغانستان کې د جمهوري ریاست در روانو انتخاباتو یو شمیر کاندیدانو هم له امریکا سره د امنیتي او دفاعي تړون په اړه د ولسمشر حمید کرزي له وروستیو څرګندونو سره مخالفت وښود. د ملي ائتلاف مشر او د جمهوري ریاست د راتلونکو انتخاباتو کاندید ډاکټر عبدالله عبدالله د یک شنبې په ورځ په کابل کې یو خبري کانفرنس ته وویل دا ډول څرګندونې له هېواده د پانګې ایستلو سبب ګرځي. جمهور رئیس په دې ورځو شپو کې له خلکو سره داسې مسایل مطرح کړي چې د خلکو په منځ کې د عمومي پریشانۍ سبب ګرځېدلي. د هغې له جملې څخه د امنیتي تړون بحث او د امنیتي تړون امضا کول او هغه ته د سولې له راتلو سره ارتباط ورکول دا د داسې یوه شرط معنا ورکوي چې هغه زیات وخت ته اړتیا لري او په دومره لنډ وخت کې عملي کېدل هیڅ امکان نه لري. ولسمشر کرزي د شنبې په ورځ په یو خبري کانفرنس کې په کابل کې وویل که افغان حکومت له امریکا سره د امنیتي او دفاعي سند په لاسلیک کې دقت ونه کړي او خپل شرایط په امریکا ونه مني، یو ځل بیا به د ګندمک او ډیورنډ د معاهدې په څیر تاریخي تېروتنه تکرار شي. د سولې د بهیر عملي پیلېدل، د بهرنیو ځواکونو لخوا د کورونو د تلاشیو بندېدل او را روانو انتخاباتو کې نه لاسوهنه د افغان حکومت عمده شرایط دي چې امریکا ته یې وړاندې کړي. دغه راز د جمهوري ریاست د راتلونکو انتخاباتو بل کاندید آغا شرجی له امریکا سره د امنیتی او دفاعي سند لاسلیک کېدل د افغانستان په ګټه بولی. هغه هم د یک شنبه په ورځ په کابل کې یو خبري کانفرنس ته وویل کچېر امنیتی او دفاعي تړون لاسلیک نشي نو ګومان نه کوي چې په هیواد کې را روان انتخابات تر سره شي.
پر دې باندې ویل سم چې دا تړون امضا نشي، زه دا پکلرم چې په افغانستان کې به انتخابات ونشي، چې زه په خپل د دې تړون د امضا کېدو باندې په خپل موافقه لرم.
هغلی ګل آغا شرزی له افغانستان سره د امریکا د مرستو په کمیدو خواشینی وښوده او له متحده ایالاتونو یې غوښتنه وکړه چې له افغانستان سره د پخوا په څیر خپلو مرستو ته دوام ورکړي. امریکایي چارواکو تر اوسه د ولسمشر حمید کرزي د تازه څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي، خو له دې وړاندې ویلي و چې د ولسمشر حمید کرزي شرایط په لنډ وخت کې د عملي کېدو وړ نه دي. امریکا پخوا ویلي و که چیرې افغان حکومت له امریکا سره امنیتي او دفاعي تړون لاسلیک نه کړي نو له افغانستانه به د ټولو سرتیرو د ایستلو پروګرام فکر وکړي. لا ډیرو افغانانو سره دا محل داسې ذهنیت شته چې که امریکایي ځواکونه له افغانستانه ووزي دا هیواد به بې ثباته او لا ډیرو ناخوالو سره مخ شي. رحمت الله افغان، د ازادۍ رادیو، کابل.
په خوست کې خبریالانو په یوه غونډه کې په هلمند کې د بوس په نامه د یوې سیمه ییز راډیو د خبریال نور احمد نوري وژنه وغندله او له حکومت څخه غوښتل چې د پیښې عاملین دي د قانون منګولو ته وسپاري. نور د نجیب الله الوخیل په رپورټ کې
ژورنالستان او خبریالان چې د یک شنبې ورځې ناوخته په خوست کې راغونډ شوي ول، د یوې ناستې په ترڅ کې د هلمند په ولایت کې د بوس په نوم د سیمه ییز راډیو خبریال نور احمد نوري د وژنې غندنه وکړه او د افغان دولت له اړوندو ادارو په کلکه وغوښتل چې د پیښې په اړه جدي پلټنې وکړي. د ناستې ګډونوال وویل چې افغانستان له حساس پړاو نه د تېرېدو په درشل کې دی او دا چې خلک په راتلونکو ټول ټاکنو کې برخه اخلي نو که چیرې رسنیو او خبریالانو ته په دې ډول ګواښونه موجود وي ممکن ډیری حقایق پټ او ناویلې پاتې شي. نور احمد نوري چې په هلمند کې د نیویارک ټایمز ورځپاڼې سره هم دنده اجرا کوله، د تېرې پنج شنبې په ورځ د مرکز لشکرګاه د شورمانو په سیمه کې په مرموز ډول وژل شو. په خوست کې د کلي د سیمه ییز راډیو مشر نقیب الله متنوال آزادۍ راډیو سره په خبرې کې وویل چې دا ډول پیښې به د راتلونکو ټول ټاکنو د پوره انعکاس پر بهیر بد اغېز وکړي.
مونږ د نور احمد نوري وژنه په کلکه غندو. د دولت نه مو دا خواهش دی چې لکه دغه د تېرو ژورنالستانو قضیې چې پټې پاتې شوې داسې پټه پاتې نه شي، بلکې د هغو قضیې هم روښانه شي. هغه هم باید ژورنالستانو ته او په ټوله کې خلکو ته معلومات ورکول شي چې د هغوی وژنې علتونه څه وو. که داسې ونه شي نو دا به په راتلونکو ټاکنو باندې یو بد اغېز ولري.
په خوست کې د سولې پیغام د سیمه ییز راډیو مشر زاهدشاه انګار آزادۍ راډیو ته وویل چې د 2014 کال د پیل په شپو ورځو کې د نور احمد نوري وژنه رسنیو او خبریالانو ته د خطر د زنګ معنا لري.
له دې داسې ښکاري چې 2014 کال په پیل سره داسې یوه پېښه رامنځته کېږي. دا په خپله د ټولو ژورنالستانو دپاره او د ټولو رسنیو دپاره د خطر یو زنګ دی. لمونږ بیا هم د دولتي اړوندو ارګانونو نه هیله کوو چې د ژورنالستانو او رسنیو چې په ټوله کې د بیان په ازادۍ باندې تمامیږي د دوی مسؤلیت او خوندیتوب ته پام واړوي.
آزاد ژورنالیست محمد الیاس وحدت وایي چې دا ډول پیښې رسنیز بهیر د ځنډ او خنډ سره مخامخ کولی شي.
د ژورنالستانو ژوند د هیواد په لر او بر کې په دې حساسو پړاوونو کې پاملرنه وشي او که چېرته دا لړۍ همداسې دوام وکړي نو له شکه پرته د ژورنالستانو فعالیتونه له خنډ او ځنډ سره مخامخ کېدلی شي او بیا به د نورو هیوادوالو غږونه ښه پاتې شي.
شوی وي او مسولیت به د هغه چا په غاړه وي چې د ژورنالیستانو مسولیت او ساتنې ته لازمه پاملرنه نه کوي.
د یادونې وړ ده تر دې وړاندې په هلمند کې په 2008 میلادي کال کې د بی بی سي او پژواک خبري آژانس خبریال عبدالصمد روحاني هم په ورته توګه وژل شوی و چې تر اوسه قاتلین نه دي نیول شوي.
ومردل چې د خوست خبریالانو په هلمند کې د خپل وژل سوي همکار نور احمد نوري د قاتلانو د محاکمې غوښتنه وکړه. په ختیځ کې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې مسؤلین وایي چې پراتونکو ټاکنو کې د بیان ازادي او د ژورنالیستانو په وړاندې پر پرتو ستونزې لوړاندې غور وسي. د شاه محمود شینواري په رپورټ کې نور جزئیات اوري.
د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه وایي پراتونکو ټاکنو کې د بیان ازادي او د خبریالانو د خوندیتوب مسله ډیره مهمه ده. یا د کمیټې د همدې موضوع په تړاو د یک شمې پورز په جلال آباد کې د ورېتی ادارې یونما او د یو شمېر رسنیو له استادو سره ګډه مشورتي ناسته ترسره کړه. په ختیځه سیمه کې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې مشر استاد ببرک میاخیل وویل چې له دې ناسې څخه یې موخه هم دا ده چې د 2014 کال په ټاکنو کې څنګه کولای شي د بیان ازادي او د ژورنالیستانو ژوند خوندي شي. نوموړي وویل چې په دې ناسته کې پر ګڼو موضوعاتو خبرې وشوې چې په ځینو برخو کې خپل ژورنالیستانو او په ځینو برخو کې ولایتي او امنیتي ادارو ته سپارښتنې وشوې.
په نننۍ غونډه کې چې د مسؤلیت د ټولنې یا د خوندیتوب د ټولنې لخوا نه جوړه شوې وه، ژورنالیستانو ته دا وخت ورکول شو چې دوی خپل وړاندیزونه وکړي. دوی په خپل وړاندیزونو کې ځینو ټکو ته اشاره وکړه، مثلا هغه مشکلات چې په تیر کې د امنیتي ځواکونو سره رامنځته کېدل، مثلا د ولایتي ادارې نه دا غوښتنه وشوه چې دغه مشکلاتو ته د حل لاره وګوري. ول هغه مشکلات چې په خپله د ژورنالیستانو د خوانه رامخته کیږي، ژورنالیست باید په هغه مشکلاتو باندې پوه سي چې ولې د مشکل سره مخامخ کیږي. همدارنګه ځینې وړاندیزونه دا وشو چې قوانین چې مثلا د رسنیو قانون دی، په هغې باندې باید ژورنالیست کاملا تسلط ولري، هغې لوستی وي، د جزا قانون لوستی وي، نور نافذه قوانینو سره بلدتیا ولري.
په دې ناسته کې پر دې هم خبرې وشوې چې په انتخاباتو کې د رسنیو رول ډیر مهم دی او خبریالان دې د ملي ګټو په پام کې نیولو سره بې طرفي او خپل مسلک ته ژمن پاتې شي.
د افغانستان د کرنې او مالداري وزارت پام کې لري چې د کرنې د پراختیا د نړیوال صندوق په مالی مرسته د دې هیواد په دریو ولایتونو کې د کرنې او مالداري د پراختیا پروګرامونه عملي کړي. تفصیل له کابل د یوسف خان زدران په رپورټ کې.
د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي چې له دې نویو پروژو څخه به په کابل، پروان او لوګر ولایتونو کې 1,00,000 کورنۍ د کرنې او مالدارۍ په برخو کې ګټه واخلي. د دې وزارت مسؤلین وایي چې د دغو پروژو په اساس غذایی مسؤلیت، مالداري، زراعتي اقتصاد او د بزګرانو لپاره د اوبو خور سیستم پیاوړی کیږي. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزیر محمد آصف رحیمی د یکشنبه په ورځ د کرنې او مالدارۍ د پروګرام د پراختیا د تطبیق تړون چې په دریو لویو پروژو کې تنظیم شوی، د دې پروژو د عملي کوونکو مسؤل استازو سره په کابل کې لاسلیک کړ. ښاغلی رحیمی وویل چې د دغه پروژې ارزښت 55 میلیونه ډالره ده چې د کرنې د پراختیا د نړیوال صندوق د وړیا مرستو څخه ورکول کیږي.
هدف یې برنامه ما کاهش فقر
است. زمونږ دغه برنامه 55 میلیونه ډالر ارزښت لري چې د کرنې د پراختیا د نړیوال صندوق یا ایفات په مالی مرسته تمویلیږي. له دغه برنامه څخه زمونږ هدف د هیواد په لرو پرتو سیمو کې د فقر کموالی دی. درې قراردادونه لاسلیک کړو او دا قراردادونه د پروګرام د تطبیق کېدو په خاطر دي. لومړی قرارداد د ملګرو ملتونو د خوراک او کرهنې د ادارې سره ده، دویم د یوې نړیوالې موسسې سره ده چې د وچو ځمکو په اړه پلټنې کوي، او دریم قرارداد د افغانستان لپاره د هلند له کمیټې سره لاسلیک کیږي.
د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت د معلوماتو لمخې د کرنې او مالدارۍ د پراختیا پروګرام د شپږو کلونو لپاره د زیربناو وضعیت د ښه کېدو، د مهارتونو د برابرولو او وړو کورنیو ته د نوي ټکنالوژۍ د ورپېژندلو په برخه کې مرستې کوي. د نوو سړو خونو جوړول، د حیواني کلینیکونو او د شیدو د راټولولو مرکزونو رامنځته کول، د اوبو لګولو او اوبو رسولو سیستمونو رغونه، د غنمو او سبزیو د اصلاح شویو تخمونو ترویج او د دې وزارت د کارکوونکو د ظرفیتونو لوړول په دې نویو پروژو کې شامل دي. په ورته وخت کې د کابل، لوګر او پروان ولایتونو سیمیزو چارواکو چې په دې ناسته کې ګډون درلود، د دې پروژو په شفافیت ټینګار وکړ. د پروان ولی محمد بصیر سالنګي په داس حال کې چې دغه پروګرامونو د تطبیق څخه یې خپل ملاتړ اعلان کړ، ویل چې باید بیوزلی کورنۍ ورڅخه برخمن شي.
برنامه میتونه کې مردمی کې زیر فقر زندگی میکنن کولی
له دې پروګرام سره هغه خلک چې د فقر لاندې ژوند کوي او د صابون بورې او چای پیسې نه لري کولی سي دغه لاري خپل ټول ستونزې حل کړي. زه ستاسو دغه برنامه څخه ملاتړ کوم. په هغه ځای کې چې درد وي د همغه درد په ځای کې پچکاري کو نه په بل ځای کې. دا سنس چې دا سرمایدارانو او قمندانانو ته توزیع سي، دا باید غریب خلکو لپاره توزیع سي.
په ورستیو کلونو کې د هیواد بزګران او باغوانان ډیر ځله د هیواد په دننه او بهر کې خپل محصولاتو ته د بازار د نه موجودیت له امله شکایتونه کوي. دوی په حکومت انتقاد کوي چې افغانستان ته باید د بهرنیو محصولاتو واردېدل کم کړي او پر ځای له کورنیو تولیداتو نه ډیره ګټه پورته کړي.
لدی رپورٹ سره په افغانستان کې د سهار ته بجې او دیر شته کې سوې د مهمو خبرونو سرخطونه ل نجيبه زمان څخه وري.
د هلمند په نوې نو میشت ولسوالۍ کې د سړک غاړې ماین چاودنې شپږ ملکان وژلي او دیارلس نور ټپیان کړي دي. افغان حکومت له هم د پروان ولایت په سیاګرد ولسوالۍ کې د ناټو د هوایي حملې د څرنګوالي په اړه پلټنو ته دوام ورکوي. د پاکستان د شمال ویدیز هنګو شار پولیس وایي شپږ ماشومان پرون د ناچاو د مهماتو د چاودنې په پیښه کې وژل سول. پولیس وایي ماشومان هغه وخت وژل سول چې دوی په دغه مهماتو لوبي کولې. د سوریا لپاره نړیوال منځګړي د دې هیواد د حکومت او مخالفینو د استازو ترمنځ په جنیوا کې د سولې پروانو خبرو اترو کې د یو لړ پرمختګونو خبر ورکړي. د امریکا د ولسمشر مرستیال جو بایدن وایي د هیواد د القاعده د مربوطو سخت دریځو وسلوالو په وړاندې د مبارزې لپاره د عراق مرستې ته دوام ورکړي. د لیبیا په پلازمینه ترابلس کې 15 تشتول سوي مصري ډیپلوماټانو د سفارت کارکونکو پرونه وخت خوش سول. زرګونه کسان پروند کیف په لوی کلیسا کې د یو بیلاروسي تابع میخائیل جنیوس کې د جنازې په مراسم کې د ګډون لپاره راغونډ سول. نوموړی کستر اونې د پولیسو او د حکومت ضد مظاهره چیانو ترمنځ د نشته پر مهال وژاسو. او د امریکا د استخباراتو پخوانی مامور ادوارد سنودن وایي د امریکا د ملي امنیت اداره د نړۍ د صنعتي شرکتونو په اړه د جاسوسي په فعالیتونو کې حتی که د امریکا د ملي امنیت له مسالې سره هیڅ راز اړیکه هم ونه لري شکیل ده.
یو شمیر افغان سوداګرو د دوی وړاندیزونه او کاري ستونزې د حکومت چارواکو ته وړاندې کړل. په همدې حال کې د مالی وزیر ژمنه وکړه چې د دوی پیشنهادونه به د کابینې په غونډه کې مطرح کړي تر څو ستونزو ته د حل لارې چارې وموندل سي. تفصیل د خان محمد سین پر پټ کې.
د ملي شورا لخوا د قانونو د قانون تصویبول، افغان سوداګرو ته د ویزو ورکړه او په صنعتي پارکونو کې سوداګرو مېرمنو ته برخه ورکول هغه وړاندیزونه وو چې افغان سوداګرو او متشبثینو په دې ناسته کې مطرح کړل. دا ناسته د یک شنبه په ورځ په کابل کې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې لخوا تنظیم شوې وه. د افغان سوداګرو او متشبثینو شمیر چې شاوخوا 200 ته رسیده، د خپلو کاري برخو ستونزې بیان او یو لړ پیشنهادونه هم وکړل. افغان سوداګر حاجی اعظم وویل:
زمونږ یو پیشنهاد ده چې پالیسی ډیره معقوله وه. د دې تطبیقونکي مرجی به څوک وي؟ دوم، هغه سرمایه ګذاران چې داخلي او خارجي په افغانستان کې سرمایه ګذاري کوي، د دې سرمایه تضمینونکي به څوک وي؟ هغه مرجی چې د سرمایه ګذاري تضمین کوي، ستاسو په پالیسي کې چې روښانه سي بهتره به وي.
په جوړه ناسته کې د افغانستان د مالی، فائدامي او مخابرات وزیرانو، د افغانستان بانک رئیس، د ایسا د ادارې مشر او یو شمیر نورو لوړپوړو حکومتي چارواکو ګډون کړی و. د سوداګرۍ او صنایعو د خونی چارواکو وویل هدف دا دی چې افغان سوداګر، متشبثین او پانګوال له حکومتي چارواکو سره وویني او خپلې ستونزې او پیشنهادونه ورته په مستقیمه توګه ووایي. د مالی وزیر ډاکټر عمر زاخیلوال د ګډونوالو پیشنهادونه مهم وګڼل او ژمنه یې وکړه چې د ستونزو اوارې ته به لازم اقدامات وکړي.
پیشنهادات شما که فردا شاو اعلان شوه که بحث
دو ویل ستاسی وړاندیزونه چې سبا شپه باید خپاره شي، هغه بحثونه چې د حکومت د استازو او پانګوالو او سوداګرو ترمنځ وشول تایید دي. په دې حق له اقدامات له مربوطو ارګانونو او ملي شورا سره یو ځای تعقیب کړو سو د نننۍ ناستې بحثونه عملی شي.
عملی مو بدل بسازم.
زاخیلوال وویل هیواد ته به د پانګو د جلبولو پالیسي په معیاري توګه تنظیم او پلی کېدو ته به اسانتیاوې برابرې شي. سره له دې چې حکومت بیا بیا د سوداګرو او پانګوالو پر ستونزو خبرې کړي او دوی ته د اسانتیاوو د برابرولو ژمنې هم کړي، خو کارپوهان وایي چې حکومت په تیرو شاوخوا 12 کلونو کې پانګوالو ته لازمې زیربنایي اسانتیاوې نه دي برابرې کړي. د اوبو، برېښنا، ځمکو او په ځینو سیمو کې د امنیت نشتوالی هغه ستونزې دي چې سوداګرو او پانګوالو ډېر ځلې مطرح کړي دي. افغان حکومت وایي د دې ستونزو حل ته یې پلانونه ترتیب کړي او له پلي کېدو سره به یې شته ستونزې کمې شي.
ستاسو له پیغامونو نه
عبدالواحد لوګر نه ملي تجار نه رامېلمه کوي. دغه وچې مېوې په هر ولایت کې همداسې ډمبر ډمبر پرتې دي. مقصد څوک یې بېخي پوښتنه نه کوي. دغه مونږ خوڅه کوو، دغه څه رقم کوو، مقصد دغې دغه ولې خارج ته نه واردوي؟ دا د کابل تجاران چې دي، دا د دوکانداران دا مونږ نه په شپږ سوه من غواړي. دوی خرڅوي په څوارلس سوه، په اتلس سوه خرڅوي.
تاسی ازادي رادیو ته غوښ یاست. د ورکو ازنه د لټي پروګرام په همدې خبرونه کې اوریدلې سي. خو تر هغه مخکې د بشري حقوقو په اړه دغه ځنګړې لړۍ را سره ووري.
اساسي او بشري حقوق.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د اساسي او بشري حقوقو خبرونې ته مو یو ځل بیا زه محمد وای سمیم هرکلی کوم. د دې اونۍ په خبرونه کې د ښې حکومتدارۍ په حق لا خبرې کوو. زموږ سره په استدیو کې د بشري حقوقو خپلواک کمیسون د سیمایز دفتر د تعلیماتو څنګه مرستيال خاغلی خالد ایثار را سره ملمه دی. ایثار صاحب، خبرونه ته خراغلی.
سلامات اوسئ. د لوی خدای په نامه زم تاسو او تاسو ګران اوریدونکو ته خپل سلامونه او نیکی له وړاندې کوم.
مننه کوم. د لومړي پوښتنې په توګه کراته وای چې کومې حکومتداري ته ښه حکومتداري ویلی شو؟
بله، د علماو ترمنځ دغه مفهوم یو جامع او کامل تعریف نه لري، خو بیا هم کولی شو چې وایو ښه حکومتداري او حکومتداري په هغه کې مدیریت یو اصل دی.
بله.
او د خلکو همکاري بل اصل دی.
بله.
او دغه همکاري او دغه مدیریت باید عمومي نهادونه په قالب کې باید تر سره سي. او تر ټولو مهم، د حکومت ټول عمل کړدونه د فساد په ضد دی.
بله.
نو دغه تعریف کولی سي چې وایو حکومتداري پاړه، ښه حکومتداري پاړه، دا یو تعریف مناسب تعریف.
بله، مننه کوم. د ویخي حکومتداري بنسټونه کوم دي؟
بله، د علما سو بنسټونه په ګوته کړی. اول ثواب ورکول، یعنی حکومت باید هغه پالیسګان چې طرح کوي او جوړي او هر عمل چې کوي د عمومي قلبونه پر اساس خلکو ته باید ځواب ورکړي.
بله.
او خلک حق لري چې حکومت نه پرتنه وکړي چې آیا دغه پالیسی د خلکو په منافع ده او که نه ده.
بله.
نو حکومت باید ځواب ورکړي.
بله.
او موږ په ځو چې د اتباعو نمائندگان وکیلان دي، د پارلمان وکیلان دي. نو په مستقیم او غیر مستقیم ډول حکومت باید خلکو ته ځواب ورکړي. نو دغه یو بنسټ د ښه حکومتداري دی. بل دا دی چې د حد اکثر د خلکو ګډون نو بل مهم اصل دی.
بله.
چې حد اکثر خلک باید په مستقیم یا غیر مستقیم ډول په حکومت کې ګډون وکړي او شریک واوسي. موږ پوهیږو چې د دیموکراسي نظام کې د خلک رضایت او حاکمیت یو اصل دی.
بله.
یعنی ټول ډېر مهم اصل دا اصل دی. نو په حد اکثر بڼه باید خلک په نظام کې ګډون ولري. دا بل اصل وو. بل اصل د قانون حاکمیت دی. موږ په تیرو خبرونه کې د قانون حاکمیت په اړه خبرې کړې دي. موږ وایو چې د قانون حاکمیت په دې معنی ده چې ستر واک په یو ټولنه کې باید د قانون وي. او قانون دی چې امر کوي، قانون دی چې نهی کوي. نو تر قانون ستر واک به نسته په ټولنه کې. نو کله نو موږ کولای شو وایو چې په ټولنه کې قانون حاکمیت لري. بل اصل د ښه حکومتداري شفافیت دی. پدې معنی چې خلک، رسنۍ او مدني ټولنې نهادونه په حد اکثر ډول د حکومت پالیسګان څخه باید اطلاع ولري.
بله.
نو موږ هغه وخت ویلی سو چې په یو نظام کې شفافیت وجود لري که خلک د نظام د پالیسګان او ستراتیژي په اړه پوها ولري، نو کولی شي چې وایي چې په هغه نظام کې شفافیت وجود لري. نو دا سلور وړه مهم بنسټونه د ښه حکومتداري.
بله. ډېر مننه قدرمن اوریدونکو. زما زموږ خبرونه دوام لري او سی ولنده وقفه لرو.
ژوند آزادی
خزینه تسری اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګوله وق در شری
پوهنه
زمون په مرتب کې د باران لپاره باندې نشته مونږ په زمګه کې نو مونږ د خپل مشرانو سره هیله لرو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا پکړم په لابشای واله یا په دالاس واله
وو باندې لرو موږ حکومت خایښ لرو چې موږ د وبو باندې بس
پلیسی بیکره چې مکانی
له خوا آزادی رادیو یو سره 206 نوی منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه
بیا هم خراغلی خاغلی سار کراته وای چې څنګه کیدای شي په یوې ټولنه کې ښه حکومتداری رامنځته شي.
بله، اول اصل دا چې موږ د یو مقوله خپل ټولنه کې لرو چې روابط د ضوابط پر ځای حاکمیت لري. نو که غواړو دغه ښه حکومتداری په یو ټولنه کې پلیسي، نو باید دغه فرهنګي به بڼه لري، دغه روابط حاکم دی پر ضوابط. نو دغه فرهنګي تغییر باید، کلتوري تغییر باید په ټولنه کې راوړو. نو دغه یو اصل دی که وړو ښه حکومتداری په ټولنیک پلیسي. بل دا دی چې دغه محلي ارګانونو او نهادونو ته واک ورکو. نو په دې معنی نه دی چې ټول دغه محلي نهادونه او ارګانونه په مرکزي حکومت کې تړل وي. نو دغه خپل مشکل جوړي په دغه سره کې. نو دا یو ښه حل لار ده چې محلي نهادونو ته د قانون په اساس واک ورکو.
بله،
بل دا دی چې دغه مالی ځواب ورکونه باید ډیر سي، ځکه چې پوهیږي چې فساد مثلا زی ډیر مالی جنب لري. نو په دغه ارزه کې باید شفافیت راسي. بل ډیر مهم عنصر د شی حکومتداری د پلي کولو لپاره دا دی چې مطبوعات باید پیاوړی شي او د بیان ازادي باید پیاوړی شي.
د روسي پښتنې په توګه راته وایي که چیرې په یوې ټولنه کې ښه حکومتداری وشي کومې مثبتې پایلې لري؟
بله، ځینې ارزښتونه شته چې یعنی د نړیوال ارزښتونه دي، لکه چاپیریال ساتنه.
بله،
نو که ښه حکومتداری په یو ټولنه کې حاکم وي، نو هغه به خامخا د چاپیریال ساتنې ته ډیر توجه کوي، ځکه چې هغه یو شخص ته اړه لري، ټول ټولنې ته اړه لري. نو په ښه حکومتداری کې چاپیریال ساتنه یو لومړیتوب دی. دا یو مسله. بل مسله دا دی چې بېوزلي سره مبارزه کوي دغه ښه حکومتداری حاکم وي، نو په خپل هغه پالیسیګانې کې لومړیتوب دغه د بېوزلي له منځه وړل دی. بیا دا دی چې د اتباعو بشري حقونه تضمینېږي، نو دغه به ډېر ښه نتیجه د ښه حکومتداری وي. بل دا چې دغه موږ چې وایو د فرصتونه د کاریابۍ لپاره کارموندنې لپاره به فرصتونه مساعدېږي. نو دغه څلور نتیجه دي چې د ښه حکومتداری عمله میسره تللی شي.
ډېره مننه ښاغلی خالد ایثار صاحب چې زموږ بلنه مو منله او په پروګرام کې مو راسره ګډون وکړ.
ستاسونه مننه.
قدرمنو اوریدونکو، له تاسو هم مننه چې د خپرونې تر پایه مو راسره ملتیا وکړه. درنو اوریدونکو، تاسو د ازادۍ راډیو خپرونې په منځنۍ څپه 1208 نوي او اف ام 3.15 اوري. تر بلې خپرونې مو په لوی لاس پارم. الله مو مل شه.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو خوانځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي رادیو د دیموکراسي ملاتړ.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه مې اومنئ. په دې هله چې تر دې د مروغ جوړ خواخه او بریلی وسې، نه د بیان د تاسو ورکشوي عزیزان او دوستان لټو. کاته سم خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې ازادي رادیو ته تلیفون وکړي. د ازادي رادیو په اوټومات ماشين کې خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي، لیکونه، ایمیلونه او اس ام اسونه راولېږي او خپل ورکشوي عزیزان ملاتوي. گرانو اوریدونکو، د نن ورځې په پروګرام کې دا یو ټلیفوني پیغام لرو چې یو ورور مونږ ته ټلیفون کړی دی او د دوو کسانو په کلی ویل دي چې د دوی په ولایت کې خورته سپارل شوی دی او خپلوانو ته خبر ورکوي چې کوي سي دوی ته ورسي او نور معلومات لودي څخه واخلي. د د دې په څنګ کې یو ورور په نامه د رحمت الله له هلمند موږ ته تلیفون کړی دی. دغه محترم رحمت الله د سنگین د ولسوالۍ څخه دی او وایي چې د دوی د اکا زوی د ازادي راډیو له لارې پیدا شوی دی چې له موږ څخه یې مننه کړې ده. د دې په څنګ کې داسې تلیفوني پیغام هم لرو چې اوریدونکو بیا هم موږ ته تلیفون کړی دی او ویلي دي چې ډیر کسان دوی ته بې ځایه تلیفونونه کوي او دوی ځوروي. نو ګران دوستانو ډیر به مونږ زنده ورځی چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره واورو. کېدای شي چې کوم رښه وای عزیز یا دوست مو پیدا شي. ګرانو دوستانو محترم اوریدونکو تاسو چې خپل ورښوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دوغ شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0000243 شپږ یو. یو ری بیا وایم 0000243 شپږ یو. همداراسته سې کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي 0000 42 02 21 12 41 15. تاسو زموږ غږله ازادي رادیو خبري ګرانو اوریدونکو د پروګرام په پیل کې راځي چې هغه یو تلیفوني پیغام واورو کوم چې رحمت الله ورور د هلمند له سنگیل موږ ته رالېږلې دی او د خپل پیغام کې ویلي چې د دوی د اکا زوی د ازادي رادیو لارنه پیدا شوی دی او موږ څخه یې مننه کړې ده. راځي چې دغه تلیفوني پیغام یو ځای سره واورو.
رحمت الله ما سلام علي راځي رادیو کارکونکو اوریدونکو ورسېږي. زه د هلمند ولایت د سنگیل له سره خبرې کوم.
پیغام واورید. یو بل ورور د قندهار له ارغستانه موږ ته تلیفون کړی دی او ویلی دی چې د دوی په ولایت کې د ارغستان په ولسوالۍ کې دوه داسې کسان خاوره ته سپارل شوي دي چې دوی د هغوی په اکله معلومات لري. که څوک د دوی دوستان وي نو لطفا د دغه ګران ورور ته تلیفون وکړي. د دغو کسانو نوم ده عصمت الله چې د کندهار څخه ده او بل شخص یې په نامه د عبدالرؤف ده چې د ګلستان د نورک سیمې یعنی د پاکستان له یوه سیمې څخه دی. راځئ چې دغه تلیفوني پیغام هم یو ځای سره واورو.
السلام علیکم. دلته دوه نفره مړي د کندهار ولایت ارغستان په ولسوالۍ کې پیدا شوي دي چې څومره سره ساده دی. یو نوم عصمت الله دی، د پلار نوم یې باودین دی، د کندهار ولایت تلوکان د سیمې دی، او د بل نوم عبدالرؤف دی، د پلار نوم یې بهاودین دی چې دی د پاکستان د نورک د سیمې د ګلستان د نورک د سیمې دی. همر تقریبا دا شل دوه وشت کار دی د سکم کې مجې دی راغلي دی. نو تاسو دا خبر خپور کړئ که چېر چا پیدا کړ د چا ورنه باره دی بیا معلومات وکړي. تقسیم د ارغستان په ولسوالۍ کې د ساګزو په اجره کې دی. زه په دغه ټلیفون کار نه کوي که څوک بیا زما سره اړیکه نیسي نو زما ټلیفون ته د خطر اواز سي. زه به بیا ټلیفون وکړم، زه به له پلار پوښتم. السلام علیکم.
د ازادۍ رادیو څخه د ورکو شو دوستانو او عزیزانو پروگرام اورئ. که مورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمیره تلیفون خپل پیغامونه پرېږدي 0000 42 14 45. تاسو له ازادي راډیو څخه د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواګیست. ګرانو اوریدونکو بیا هم د پیغامونو په ترڅ کې یو ورور موږ ته تلیفون کړی دی چې ډیر داسې کسان دي چې دوی ته بې ځایه تلیفونونه کوي او دوی ځوروي. موږ په وار وار دغو محترم ورونو ته ویلي دي چې لطفا زموږ اوریدونکي پرېږدي چې خپل ورک شوي عزیزان او دوستان پیدا کړي. دا ځکه چې ډیر کله د ازادي راډیو له لارې نه د تاسې ورک شوي عزیزان او دوستان پیدا شوي دي. لکه چې مخکې مو د رحمت الله هغه تلیفوني پیغام واورئ چې له هلمند یې موږ ته رالېږلی و او ویلي و چې د دوی د اکا زوی د ازادي راډیو له لارې نه پیدا شو. یو ور بیا هم دغه محترم دوستان ته وایم چې زموږ اوریدونکو مه ځوروي، پرېږدئ چې دوی خپل ورک شوي عزیزان او دوستان پیدا کړي. اوس تاسو ته هغه تلیفوني پیغامونه خپرو په کومو کې چې خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوي. راځئ چې دغه تلیفوني پیغامونه یو ځای سره واورو، کېدای شي چې کوم ورک شوی عزیز یا دوست مو پکې پیدا شي.
زه حکمت الله کندهار د شهر اوسیدونکی یم. زما سره د هلمند ولایت د ګرشت ولسوالۍ دور کې یو اعلان دی. حافظ فرید الحق چې د 15 کالو په عمر دی، د حاج عبدالقیوم زوی دی، د حاج قاضي وراره دی. یوولس میاشتې کېږي چې له خپله کوره څخه ندرکه سوی دی. د هر مسلمان وروره سره چې معلومات وي په لاندې ټلیفوني شمېرو چې راسره تماس ونیسي: 0 2 4 4 9 3. د اتصالاتو شمېره 0 5 8 4 8 9 1. درنو مسلمانانو، که د ورکسو عزیزانو په خبرونه کې مو دغه اعلان واورېدی او تاسو سره معلومات و، په بشپړه توګه دغه معلومات زموږ سره شریکي. د ازادي راډیو څخه ډېر منندوی یو. الله چې دې ته جنتونه ورکړي. واقعا زموږ د پاره یو داسې خبرونه رامنځته کړې ده چې ټولې رسنۍ چې هر څه په افغانستان کې موجود دي یو داسې خبرونه یې نه رامنځته کړې لکه د ازادي راډیو د 15 او 20 کالو یا د 20 کالو ورکسوي هغه دوستان او قریبان مو څو دله بيد کړی دي او یاد بل چا څه هم اوریدل دي. همدغه د ازادي راډیو برکت دی. الله چې د ټولو کامیاب او د ټولو سرور ولري. الله چې وقار کوونکو ته جنتونه ورکړي. د خدای په امان. تاسو ته ښه وخت واړو. د ازادي څخه د دغه اعلان په نشر په هیله باندې یو.
زما پیغام دا دی محترم، چې زما یو زوی دی په نامه ده که چې دا یو نیم کال کېږي چې ورک دی. د اخلادي تکلیف هم یې څه لري او هر مسلمان ورور ته که معلوم یې یا دغه په دغه شمېرو دي زما سره تماس ونیسي: 0 5 0 5 4 5 6 12. یو ځل بیا وایم: 0 5 0 5 4 5 12. زه د مرګیا د ولسوالۍ د هلمند ولایت مرګیا د ولسوالۍ څخه محمد رسول خبرې کوم. که هر مسلمان ورور ته معلوم یې یا درک معلومات لري ما سره د په دغه شمېرو ټلیفون باندې شمېرې باندې بیا ما سره تماس ونیسي.
زما ورور به چې په نامه د محمد عمر مری تلاس کېږي کاره کېږي چې ورک شوی دی. که چاته پته وي زما ته د په دې لمبر زنګ وایي: 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0 5
ولایت نورسیدون که یم اول ازادی راژیو کرتون که سلامون آوائیم چه زما یو دا اکازی دا محمد حسن کنانو ارمون سکالا کیلی چه ورک بی نو که هر چه تا معلوماتی ما دا تبلیغ نمبر تلیفون وکی 0122-3-4-8-4 نو که هر چه معلومات راکی نو زده تا دری راکه جایزه ورکم و سلام
زه محمد بشیر کندهار ولایت میوند ولسوالۍ د مکېمرز کښې د سر په تماس کښې زما یو ورور ورک دي محمد قیم دي که څوک د معلومات لري پر دغه شمېره دې ما ته غنګ ووهي زه 200000 افغانۍ انعام ورکوم 0-4-0-3-0-15-15 ژورې بیا وایم 0-4-0-3-0-15-15 کار چاته پاتې وي پر دغه شمېره دې ما ته زنګ ووهي زه 200000 افغانۍ انعام ورکوم زه د بنچمر اسکې د اوسمخیل اسکې د سر په تماس کښې یم دا 2 کاله کېږي چې ورځ دي که هر چا ته معلومات کېږي پر دغه شمېرو دې زنګ ووهي 200000 افغانۍ انعام ورکوم
زه د زنبل ولایت د ارغنداب ولسوالۍ د نری د کلي یو قخاغي نورک مقلا نومېږي د امرجان اسدزوی دا پر اوسه کال په پوسټ شل په ټیم باندې کلی دغه اسکر وړی دی، بیا د دې سړي پته نشته، نه ده معلومه سوی مشاهد ته کوشش کړی دی، یو ځای پته نه ده راته لګېدلی. که چېرې د دې سړي پته چا پیدا کړی وی یا د خپله دا خبره اورېدلی، نو دا دې شمېره سره دې بیا اړیکې ونیسي. 0 4 8 3 3 3 دا نمبر ورته دې بیا زنګ ووهي که چا پته لګولې وله یا د خپله دا پیغام اړیدې. نو دې شمېره سره دې اړیکې ونیسي چې موږ څه معلومات وکړو. دا سړی نه مستورد دی، هېڅ پته نه راته لګېږي، نه د مرګ نه د ژوند معلومات مشته کېږي.
زه د هلمند ولایت نه خبره کوم. د موږ یوه زنانه ورکه ده، که چېرته چا سره خبرې موږ ته دې په دغه شماره باندې زنګ ووهي. شپږ کسه خیلخانه ورسره ده. د هلمند ولایت د درجه ولسوالۍ نه نادرکه سوي دي. مهرباني وکړئ که چا سره یالي په دغه شماره باندې دې موږ ته زنګ ووهي که چا سره یې معلومات. اوه شماره هم بله شماره درته بیانوم: 0 5 5 5 5 9 5. مهرباني وکړئ په دغه شماره موږ ته زنګ ووهي. یو ځل یې بیا بیانوم: 0 5 5 5 5 9 5. 0 5 5 بله شماره ده. 0 5 5 4 4 2 9 5 1. دغه شماره باندې دې موږ ته زنګ ووهي. زما نوم کومران ده، هلمند ولایت د درجه ولسوالۍ. خدای په امان. مختم خیر.
السلام علیکم. زنیز محمد د هلمند ولایت د نوید ولسوالۍ اساس سره په تماس کې یم. زما ورور د لال محمد په نامه ده. حضرت محمد زه دی تقریبا د 11 کاله کېږي چې د کور نه درکه شوی دی. هر مسلمان هو که د په هکله معلومات لري او یا د خپل زما اعلان اوري، نو زما سره دې په دغه شماره اړیکه ټینګه کړي: 0 5 0 5 5 3 8 4 4. شماره ځل بیا تکرارم: 0 5 0 5 5 3 8 4 4. وسلام د ازادۍ راډیو نه ډېره مننه. خدای تعالی. زه
نن چې ګلاله کندهار ولایت روان شوم، چې ما دا کای زیږي چې شپږمش کې نظر کړی، نو مې د پلار نوم یې سماري د پلار نوم یې د کان مې سجان که څوک غواړه معلومات لري مرتل خبر.
تقریباً یا بندیان کار جایی که نور جغاوری یا به نور جغاوری تماشی مرا به ما کسید کنم که سپر و سپر آتر آتر دریه دراته سلو شکل دامنه سپر مرا به بنش مرا بکنم سپر و سپر آتر دوا و یو سپر دوا نامنه سلپی شوری که ار جایی یا به ما جغاوری یا به نور ما جغاوری اختدارش مرا به ما کسید کنم که او دغه ناکه ناکه ټلیفونونه د خلکو تم کې څو وایم د ځای ورکابلو زنګونه وځي شپته یم په دې ماته شي نه راکه از د غوړې شینه در بس خبر کوم دغه ناکه ټلیفونونه.
د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام د یک شنبه ورځې په 4 بجو کې تکرار، د دوشنبه د سهار په 8 بجو کې واوري. سیز مونږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام اورئ. محترمو اوریدونکو، که د نن ورځې دغه پروګرام تاسې په ازادي راډیو کې نه وي اورېدلی، کولی شئ چې د ازادي راډیو انټرنیټي پاڼې ته لاړ شئ او هلته دغه پروګرام له سره واورئ. د نن ورځې لپاره د ورکوښو عزیزانو دوستانو د پروګرام وخت هم دومره و، په دې هیله چې په دغه پروګرام کې مو کوم ورک شوی عزیز یا دوست پیدا شوی وي. که نه وي خیر، بیا هم تاسې کولی شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ، لیکونه، ایمیلونه او اس ام اسونه راولیږئ او خپل ورک شوي عزیزان ورټوئ. د نن ورځې لپاره زه امان الله امیرزی له تاسو سره خدای پاماني کوم. تر بل پروګرام مو په خدای سپارم. روغ جوړ، خوښ او بریالي اوسئ. خو په یاد لرئ چې ازادي راډیو د سهار لوونه د مازدیګر تر 8 بجو پورې خپرونې لري.